د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېږي چې اسدالله لودین یې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت تایید کړی چې یو شمیر امریکایان او د نورو هیوادونو وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. مجاهد د تورونو بهرنیو وګړو شمیر ونه خود، خو زیاته یې کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي. د ملګرو ملتونو تعلیمي اداره یونسکو وایي په نړۍ کې تر 113 میلیون ډیر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یو ټویټ کې ویلي دي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو نارینه و د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته شي او باید دا کار همدا اوس وشي. یونسکو داسې مهال دا خبره کوي چې په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له نږدې دو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې شوي دي. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې دي. د عمران خان مدافع وکیل وایي ده ته اجازه ورکړل شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په زندان کې وګوري. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر او یکلان عمران خان د هغه سیاسي کړکیچ اصلي محور دی چې ده ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې تر ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی. له دې کړکیچ سره داسې مهال چې پاکستان له اقتصادي بحران سره هم لاس ګریوان دی، د اټومي وسلو لرونکي د هیواد کې د بې ثباتۍ له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی. توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په اجنډا کې له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره کتنه هم شامله ده. خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې خغلی عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشیماسا هایاشی سره هم ګوري. جاپان ته د عبداللهیان د سفر هدف نه دی اعلان شوی، خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد د نیپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د لږ تر لږه یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام پاڼه ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي لګیدو یو ښځه ووژله او یو تن یې ټپي کړ. چارواکي وایي دا توغندوی حمله نیمه شپه پیل شوې. له دې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکوونکي هغه مهال ټپیان شول چې د روسیې په برید کې له یوې اور اخیستې نه پوړیزې ودانۍ څخه یې د خلکو د ایستلو هڅه کوله. اوکراینی ځواکونو د دې هیواد جنوبي خرسون ولایت چې روسیې څو میاشتې مخکې نیولی و په 13 نومبر میاشت کې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوست. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د کانټیننټال سیالیو په لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه نن د چک جمهوریت له لوبډلې سره وکړي. نننۍ لوبه به د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې ترسره شي. د فوټسال کانټیننټال لوبلړۍ د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي. د لوبلړۍ ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ آسیا په سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ. افغان لوبډله په بی ګروپ کې لوبې کوي او له چک جمهوریت وروسته به له موزمبیق سره خپل دوهمه لوبه وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان او د طالبانو د حکومت شمیري خي چې په افغانستان کې 1 میلیون کسان په زیړی اخته دي. زیړی یو ډول ساري ناروغي ده چې ویروس د وینې او خلیل لارې له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. روختیا پالان وایي زیړی 15 ډول لري چې تر ټولو خطرناک هغه تور زیړی دی. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟ که په زیړی اخته یې څه باید وکړی چې نور خوندي پاتې شي؟ د زیړی د درملنې لارې چارې څه دي او افغانستان کې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته رابلل شوي دي. د خبرونه په لومړی برخه کې برا سره د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر عبد الوهاب احمد زای ملګری وی، او په دوهم نیمای کې بیا ډاکټر صاحب عبد الحد سرخرودی ته زحمت ورکوه. دا محل را سره ډاکټر صاحب عبد الوهاب احمد زای سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سټډی مشي راځي چې اوریدونکو ته د غشمیره اعلان کورو سبا مطابق خپل خبرې سره پیل کو. اوریدونکو کولای شي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي. د تماس شمیره ده یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی چې خې انټرنیټ لري کولای شي اړیکه ونیسي. واتس اپ کې بس تاسو غږ وورو 00422112 شپږ سل وخت 01. بل شمیره ده 00422112 15 سل وخت 01. کولای شي پښتو فیسبوک باندې ته هم د ازادي رادیو سر ورخ کارا کوي. هلته هم دغه موضوع موږ پوسټ کړی د مالته د کمنټ په برخه کې خپل پښتنه راته ولیکي. زین اوریدونکو پښتنه لیکلي، زین اوریدونکو له مخکې نه واتس اپ شمیرې ته غږونه را لېږلي. موږ به هغه هم له ډاکټر صاحب سره په بحث کې څیړو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل دې نه وکړو چې زیړی ته والی زیړی وایي، والی په پښتو کې دغه کلمه عامه سوې ده.
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه احترامات ومنئ. ځان اوریدونکو ته او محترم کارکونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه تاسو یادواري وکړه، زیړی خو اصلا ډیر خطر زیړی جانډیس په طبي اصطلاح کې جانډیس ورته وایي، او بل اصطلاح هپاتایټس هم د جانډیس دغه سبب کیږي. اصلا د بیلروبین لیول یا سویا په د زیړی په ارتباط باندې باید وایو چې په وینه کې د 0.0 تقریبا 0.1 یو ځخه تر دوه پورې د دې اندازې دینه لوړ شي، نو موږ وایو چې دا جنډس لري دا ناروغ. او تر درې نه چې لوړ شي بیا تظاهر کوي، په خصوصا په سترګو کې، معمولا په جول کې، نو د یلو سکلریشن سبب کیږي.
ها ډاکټر صاحب، دا غدي ویني څه ډول تغیرات دي کده اوریدونکو ته لګ واضح کو په خپل وینه کې دغه تغیرات راځي، او کنه بل شاید د لامل کیږي چې وینه کې د تغیرات رامنځته شي؟
بیلروبین جدول خو اصل کې څو عوامل لري، یا د بیلروبین په جوړیدو کې کوم مشکل پیدا کیږي، یا په افراز کې کوم مشکل منځ راځي، یا د وایرس له وجې نه، یا د اوټومون ناروغي نه، یا د هپاتایټس مثلا څلور پنځه انواع لري د دې وجې نه، یا کوم د ابستراکشن له وجې نه، دا په دیل وجنه د جنډس منځره جی ستونزې موجود. نارمل اندازې خاصې پر اشاره 2 څخه تر 1.2 پورې تقریبا چل ورسي، او د 3 پورې چل ورسونو په جول کې بیا تظاهر کوي.
ښه، راځي راځي په همدې باندې به تام شو تظاهر کوي. دغه ناروغي لمړنۍ نه خنخانی څه دي، کوم وخت یو کس ځان باندې شکمن شي یا په ماشومان باندې شکمن شي چې دا ممکن زیړی سوی وي، هغه ابتدایي نه خنخانی څه دي؟
لودین صاحب، ابتدای نه کې بعضی وخت اسیمټوماتیکی ناروغ وایرس انفیکشن اخیستی خو کوم اراض علائم نه لري. کچیر ته ناروغ اراض علائم ولري، نو بیا د بعضی وخت لو گریډ فیور او ارترلجیا او مایلجیا او نازیا وومټینګ، نو د دې سبب کیږي. مالیز او ایورجن اف سموکینګ، نو ان لارج انټندرنس په هی تراپی پیدا کیږي چې تاسو فزیکی معنی کوونه روغ تا، نو په هی تراپی به په اولوی ساحه کې به ټندرنس یا د لیور انلارجمنت موجود دي.
او ډاکټر صاحب، دغه اصطلاحات چې تاسو کارول ممکن د موږ عام کسانو ته اوسه د افهام وړ نه وي، راځي لګي واضح خبري او فکر وکړي خپل ناروغ سره خبرې کوي. د انسان په پوستکي کې څه تغیرات راځي، د سترګو پر رنگ کې، زیګر کې څه تغیرات راځي ورسره؟
او زیګر غټواله کې چې تاسو موږ فزیکی معنی کو زیګر به غټوي، بل د پوستکي رنگ به زیړ وي اکثره وخت، او بل د سترګو غړواله هم پکې پیدا کیږي. د نور د عضلاتي دردونه به، بندو دردونه به، نو بل پکې د کوم انزایمونو چې د لابراتوار کې موږ معاینات وکړو، الیفټیز معاینات وکړو، دا به لوړ شي، ویل وړ به وي د نارمل اندازې نه.
ها، او ډاکټر صاحب، دغه نخنیخانی سولې وس راځي لګځرې تقسیم باندې ته هم لاړ شو. ما چې مطالعه وکړله، 15 ډول د دغه خپل زیړای چې په غو کې بیا خپل ډولونه هاري وی بیلابل ډولونه لري، بیلابل عوامل لري، او خطرناک هم پکې دی. راځي لتاس وورو چې زیړای په عموم کې په څو ډول دی، او کوم ډولونه داسې دي چې که انسان په اختکیږي بعد یو څه ذات زیات توجه ځانته کوي ځکه چې ممکن وجود ورته ډیر خراب کی.
لوګین صاحب اصلا هپاتایټس خو هپاتایټس د زیګر التهاب ته وایي پرسوټا لغوي معنی دا ده او په یوناني کې بل دوه کلمو نه خبر شوی دا چې هپر لیور ته وایي یا زیګر ته وایي کنه او آی چې دا هغه بیا د انفلیمیشن یا د التهاب معنی ورکی پرسوب د زیګر پرسوب هپاتایټس لغوي معنی مده ته ویلې او بل دغه هپاتایټس دا ځینې کتابو کې راغلی چې په چین کې تقریبا 5000 کاله مخکې د هیپوکرات لوخو پیژندل شو چې دې ته بینین اپیډمیک جنډیس نوم ورکوړه چې دغه پیژندل شو جوړه چې د هیپاتایټس ای او چې هم د هیپوکرات پیژندل یو د هیپاتایټس ای او نور بل کتابو کې راځي چې هیپاتایټس بی په 1950 کال کې د ډاکټر باروچ لومبرګ لوخو پیژندل شو چې د دې لپاره چې دومره هڅه کړې و او ریسرچ کړې و نو د دې خبره د نوبل جایزه هم واخیستل دي دی عالم
ښه یعنی په مجموع کې په څو ډول دی ډاکټر صاحب همدا 15 ډول چې یاد سوي دي همدا 15 ښه فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب سره ټلیفوني اړیکه پرې شوله موږ به هڅه وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو او اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي زیړی ته ځانګړې شوې ده دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده څو باندې یا څو ډولونه لري کوم ډول ډیر خطرناک دی په همدې اړه باندې خبرې کوو بحث ته دوه میلمانه را بلل شوې دي لومړی ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمد زای چې د انتانی ناروغي متخصص دی استډیو سره اوس مهال وسلی گیړي کې پرې ده بیرته زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې اړیکه ورسره ونیسي په دوه منی مای کې به هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عبدالاحد سرخرودای راشی استډیو ته لږ سره به خبري وکړو اوس هم ورزو یو اوریدونکو ته چاړي کوي نیولې دا اوریدونکو به واورو چې څوک دی لکم ځای نه اړي کوي ولې ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند سمونی پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب ته ملمنو ته اوریدونکو ته زنبی ولا زبلای دم غړی لږ ځنه خبري کوم
ستړي مشي زبلای صاحب خبرونه د اتمن تعقیب کړي دا مهرباني وکړي چې نظر لري چې پوښتنه لري
بله همداسې ده ډیره مننه کوم لومړی بلودین صاحب دا درته وایم چې څومره شمیر مریضان چې ما د تور زیړی په حق لدلی دي سخت ظالم مرض او وژونکی مرض ده بدن سخت ناروغي ده نو که چیرته ډاکټران صاحبان وصل سي نو پوښتنه مې همدا ده چې ډاکټران صاحبان لومړی پوښتنه هغه ده چې په کلیوالو سیمو کې عموما چې څوک په جړجړې تورجړې اخته کیږي هغه لمړی د مو تعویز کوي آیا تر دواي غوړه لار همدا د مو تعویز د سې د لمړی توبر کوي کڅ څنګه او څومره مفید ده دوهم کله سې ز په انتانی شپخانه کې یو کال مخکې هلته یو میاش وو سېدم نو الکتر سې به هغه مریضان د تورجړې به یو جلا ځان ته واچوي تر یو هدا ډیر ش مفید تداوی هم کده خو بیا هم دی ډیر زیات مرګ جوړ لري ډیر جل کې دوه مریضان د دې بل لمړی نسونه ډیر زیات و پرسیدو نو آیا الته په خېټه کې پر کوم ځای حمله کوي چې خېټه دومره زیات پرسیدي چې انسان یې وېره کوله او بل پاکستان ته هغه ډیر انتقالېدو تر افغانستان نسبت پاکستان کې شته دا وی کیږي که څه خبره ده مننه
ډیر مننه زابلای صاحب کور مو ودان سلامت اوسې تاسو پښتنه واخستل شوله متاسفانه چې ډاکټر صاحب سره لاړیکه وصل نه ده چې اړیکه وصل شو اتمن به دغه پښتنه ترې وکړو غنو نور اوریدونکو هم راته پر پښتو فیسبوک پانه باندې خپل نظرونه او پښتنې پرې خې دي د غرازی واتس اپ شمیرې ته هم په ثبت شوی باندې خپل پښتنې را لګلې دي موږ به د خبرونې په ترڅ کې چې ډاکټر سیب سټډیو سره وصل شي بس مختلو ډاکټر سیب سړی مشي بیرته خده چې لنې کمر غتا سره سره وصل شولې تاسو د خبرو د پریکون پر مهال باندې اوریدونکو اړیکه نیولې ول زابل نه زموږه دایمي اوریدونکو زابلی سره اړیکه نیولې و د ویل چې کله کسان په زیړی اختکیږي په کلیوالي سیمو کې لمړی ورته د مو دوا کوي د غدمو دوا خو به بیره شکه چې خپل ګټي لري ول طبي په لوت تاسو په دې اړه څه نظر لري که چیرته یو کس ناروغيږي لمړی څه وکي او بل وایزینو کسانو ته چې په دې ناروغي اخته شوی دي د ناس یا د خېټ پرسو پیدا شوی د خېټ وایوالي پرسيږي
لوګي صاحب سلامونه احترامات هم لای اصلا خو زمونږ ټولنه دغه افغاني ټولنه کې دغه دمو دوا مروج ډیر زیات کنه اکثره وخت بس پندوی باندې را تکیه کوي په دا موضوع باندې. نو هغه خو بس د دوی خپل خوښه ده، نو هغه ته به موږ څه ووایو دوی ته. خو د ګیډې د پړسوب مریض باندې داسې ویلی شم چې اکثره وخت کوم ناروغان چې هغه هپاتایټس بی سی دا ناروغي ولري او تداوی نه وي شوی، کس خبر هم نه ده، ډیر وخت ور باندې وتلی ده کنه. نو سیروز ته ناروغ تللی، سیروز مطلب دا ده چې د غځیګر خپل وظیفه له لاسه ورکوي. نو چې خپل وظیفه له لاسه ورکړل هغه نارمل اندازې نه، نو بیا ګیډې پړسوب هم ورسره پیدا کیږي چې موږ ورته په طبي اصطلاح کې ورته اسایټس وایو. یو اسایټس د همدې لیور سیروز له کبله پیدا کیږي. نو ټول ورونه او خوندې چې دي باید خپل سکریننګ وکړي تر څو پورې چې دغه تشخیص شي چې خدای نه خواسته کوم هپاتایټس کوم نوع ونه لري. اکثره ناروغان دغه سي مراجعه کوي، وایي زه ما خو زیړی نه شفاخانو ته راځي مونږ ته، نو هلن کې لیور سیروز ورکړي هغه بیا نو خاص تداوی نه لري، غیر دی لیور ترانسپلانټ ورته وایي چې ځیګر ورته بدلیږي. نو هغه په افغانستان کې امکان هم نه لري، خارج کې هم زمونږ د غریب خلکو د بیچاره خلکو د ترانسپلانټیشن د لیور او د دوی د اقتصادي وضعیت هم دا تقاضا دوی نشي کولی چې دغه وکړي لیور ترانسپلانټیشن وکړي ناروغ ته.
و ډاکټر صاحب دلته دغه زابلي صاحب چې اړیکه نیولې وه د پښتنې او جزء پاتې و، وایي ځینې مریضان چې په دې کلیوالي سیمو کې رامنځته کیږي ځیګر وایي ستونزې پیدا کوي، همدغه زیړي باندې اخته او خېټې پړسېږي، وایي تر ډېره هڅه کیږي چې پاکستان ته انتقال شي. د دا پښتن درلوده چې یا پاکستان کې یا په پېښور کې چې افغانستان پولې ته نږدې پروت ښار دی یا په کوټه کې خادر مرنه کیږي او کنه په کابل کې هم یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د زیړي د درملنې امکانات شته.
لودین صاحب لیور سیروز ناروغان هغه ناروغان چې د کومې دواری وکړه چې د ګیډې پړسوب پیدا شوی، د دې ناروغانو تداوی دلته په افغانستان کې کیږي. خو کچیرته کوم کسان وایي چې موږ خپل ناروغ ته لیور ترانسپلانټیشن کوو خارج ته وړو او دا توانی لرو چې وی سوال ته ترانسپلانټیشن ورته وکړو، نو بیا کولای شي چې وی سي او غیر دغه نور میډیکل ټریټمنټ چې کوم دا دوا په واسطه باندې کوم تداوی کیږي هغه سپورټ ټریټمنټ، نو هغه په افغانستان کې کیږي. موږ سره ډیر مریضان په نګرار شفاخانه کې بستر وي، وضعیت خراب وي، نو هر وخت چې وضعیت ښه شو موږ تداوی ورته کوو، معاینات کوو، ورځ په ورځ ګورو، هغه د پاریز او د دوا ورکړو د ناروغ وایټلی کوم هغه چې دی حالات چې دی هغه ګورو سټیبل کیږي بیا کور ته رسو. او که چیرته د زیګر دی بدلیدو په خاطر باندې لیور ترانسپلانټیشن په خاطر نزی اوسی دی، نو بیا تک ته ضرورت نشته پاکستان ته یا هند ته یا بل چیرته.
او دغه د درملنې امکانات په کابل او نور حوزوي روغتونونو کې شته؟
او ټول کې شته، ټول کې شته. مریض وټل سینر کیږي د کنټرولېږي، نو اندغه سایټ چې د ګیډې پړسوب چورته پیدا شوی دغه کنټرولېږي د دوا په واسطه باندې. نور د بدن کوم الکترولایټونه چې دي، پروټین دي، البومین دي، دغه کنټرولېږي کچیر د کم وی ورکی ورته او نورې ترکیبي ناروغ هر وخت بعضی وخت کچیر ته ناروغ بيخي سیویر حالت کې بیا ورته موږ یو پروسیجر کوو چې پروټینل ټپ ورته وایي. پروټینل ټپ وجه باندې په اساس باندې موږ د ناروغ د ګیډې نه سمایي وباسو تر څو چې ناروغ ریلکس کی تنفسي هم سي او نور ناروغ هم د استراحت د سکون سره واخلي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیو بل اوریدونکو ته ورزو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله لوجن سلام سلامونه قبول ک سلامونه تاسو ته د کوم تاسو درانه معلومات عبد المعلم چې ورس راځي ډاکټر عبد الله سرخوجي صاحب ته سلامونه او تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشي پښتون مهرباني وکړئ.
لوجن صاحب پر دې مرز باندې خو زه نظر نه لرم، خو زه د پروګرام په اول کې نه ونل ته ځای مصروف ومه. د ډاکټر صاحب سید بدری پښتنه لرم، چون چې تاسو هم د ډاکټر صاحب څخه پښتنه وکړه چې دغه ناروغي ان د ژړې په عموم کې 15 ډول دی. موږ چې مطالعه کړی هم د شریعت کتابو څخه د شریعت نه شریعت د چې مطالعه کړی دا یعنی دغه دی. موږ هم دا په دغه دغه رشیدلې چې 15 ډول ده او دا د ادم علی السلام د خلقیت نو ورسته یو نیم زر کال بعد پیژندل شوی مرض دی. نو د ډاکټر سیم پښتنه دا ده چې دا هم لکه نوري ناروغي چې را بازي ناروغي چې د میکروب پیدا کیږي دا جړی هم د میکروب پیدا کیږي که یا کدا د جلا مرض دی. او دا پنځه دوله کې کم یو خطرناک دی چې انسان د مرګ کومې ته ورولي. او دا په اوناشق کې شرکی ډیر دی که په زکورو کې ډیر دی په شین پورې هم اړه لري که نه لري. او دا ناروغي چې ده که چیرې مور باردار وي او د مور په نس کې حملي او د مور په دغه مرض اخته وي هغه زیږوونکی ماشوم هم په اخته کیږي که نه اخته کیږي.
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه سلامت اوسې خایسته او په زړه پورې پښتنه وي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون پښتنه تاسو اتمن لیکلي دي که تاسو نوې لیکلي ما ځان سره یادداشت کړي ورته ځوابونه ورکړئ مهرباني.
اوله پښتنه خو دا و چې د چې لکه بل منځ راځي که نه؟
بله.
نو دا خو یو وایرس ده. وایرس ته مختلف انواع لري. بعضې چې دي ډي ان اي وایرس ورته وایي بعضې ار ان اي دي. نو د وایرس لکه بله منځ راځي. او دومه پوښتنه دا وه چې د مور نه ماشوم ته انتقالیږي. هو بالکل انتقالیږي د مور نه ماشوم ته. خو هر کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید چېرته مور په زیړي باندې اخته وي باید ایمونوګلوبولین او واکسین دواړه ورته وشي. د پیدایښت وروسته ماشوم ته باید وشي. نو آینده کې د زیړي باندې اخته کېدو چانس کمیږي. نو دا خبره پوښتنه
وای پنځه ډوله دی. دوی په د شریعت په کتابو کې هم وایي موندلې چې پنځه ډوله دی. پوښتنه درلوده چې کوم ډول تر ټولو ډیر خطرناک دی چې انسان وایي د مرګ کومې ته رسي.
نو دا خو په دې کې هپاتایټس بی او سی او بعض وخت خو په صدی کم ده امکان لري ایو ای او ډی هم د لیور فیلر سبب شي. خو هغه تقریبا 1% الی 1.5% ویلای چې امکان لري لیور فیلر سبب شي کنه چې تا نو هپاتیک فیلر ورکی
و یعنی ممکن د انسان زیګر له کار او غرض یو زیګر شل کار او غرض د منو چې به زیګر نه وای کیږي چې هغه فکر کوم ډیره مغلق او پیچلې پروسه دا او لګښت هم لري او یاد ده چې انسان به متاسفانه لمنځه وړي.
او بالکل د زیګر موافقه له زیګر لمنځه تل همدغه یا به ترانسپلانټیشن ورته کیږي لیور ترانسپلانټیشن او یا به ناروغ چې دا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله. او د قاری صاحب پښتون د پښتنې یو جز دا و چې په سن پورې هم دغه موضوع تړاو لري چې د کوم سن کسان ډیر قرباني کیږي د زیړي. او دغه راز د ښځو او د نارینهو پښتنه هم درلوده چې په ښځو کې او که په نارینهو کې کوم کسان ډیر پیاخته کیږي.
او سن خو د خاص کې مطرح نه ده. خو هغه کسان چې هغه صحیح کارکونکي دي نو هغه تعداد کې زیاته ده. هغه زیات پیاخته کیږي په دې ناروغیو باندې ځکه چې یو ناروغانو سره سروکار وي د وینې سره او د پرازاتو سره او دغه ډاکټر صاحب باندې هم پیاخته کیږي.
ښه. کور ودان ډاکټر صاحب. دلته یو بل ورور محمد الله پردیس پوښتنه کړې پښتو فیسبوک پاڼه کې وایي زه هم تور زیړی لرم څه باید وکړم؟ ګرچې د اوریدونکو د پوښتنه داسې ګونګې لیکلې نه دي لیکلې چې څه وخت ورته دغه تکلیف پیدا شوی دی. خو د یو بل اوریدونکو پوښتنه هم شته. هغه وایي چې زه له څو میاشتو راهیسې په اخته یم تداوي کوم خو وایي جوړیږم نه. نو کولی شو دغه د دواړو اوریدونکو پوښتنې په یو ځل ورته ځواب کړو چې که څوک په اخته یي څه وکړي او د کوم کسان چې تداوي کوي ولې تداوي نه کوي؟
نودین صاحب اصلا څوک ورباندې اخته دی هغه باید خپل معاینات وکړي. یو سکرینینګ وکړي ځان ته ایچ بي پروفایل ورته وایي هغه باید وکړي چې کوم نوع هپاتایټس باندې اخته ده. اول د دې معلومول پکار دي که نه؟ دوی دا سیده او دغه نه بعد بیا پی سي آر معاینه ضرور ده. نو که چیرته دا ټول معاینات د لیب انویسټیګیشن موږ وګورو هغه نه بعد د دې په تداوي باندې بیا موږ تصمیم نیولی چې چیرته تداوي تا ته ضرور ده او که نه.
بله. دلته جاوید رحیمی لیکلی جاوید رحمانی وای اصلا تور جړای او ټی بی د کندهار په زون کې وای یا د کندهار په زونی ولایتونو کې ډیر پراخه ناروغي ده. وای باید د طالبانو حکومت په وړاندې چمتووالی ونیسي او دغه راز ویلي چې کور په کور باید ټول ولسونو ته عامه پوهاوی ورکول شي. وای زه خپل هم په تور جړی اخته یم. عامه پوهاوی ډاکټر صاحب دا چې مثلا ځینې واکسینونه دي خصوصا د ماشومتوب د وخت واکسینونه دا څومره رول لري د دغه ویروس په مخنیوي کې یا د دغه زیړی په مخنیوي کې؟ آیا عامه پوهاوی کې انسان عامه پوهاوی ولري مثلا خپل ځینې تدابیر ونیسي مثلا هغه د نظافت تدابیر دي دغه راز واکسینونه وکړي دا مرسته کوي د ویروس په مخنیوي کې؟
بالکل لودین صاحب، واکسینیشن خو ډیر مهم ده. ایمونایزیشن د ټولو خلکو لپاره باید ایمونایزیشن واکسینیشن ورته وشي، خصوصا هغه خلک چې ډیر د مریضانو سره مخامخ وي، د طبي صحي پرسنل، دوی باید حتما واکسینیشن ورته وشي. او بل سکریننګ هم ډیر ضرور پکار د خلکو لپاره، سکریننګ وشي که چیرته کوم ناروغ هپاتایټس بی باندې اخته یې، غل لپاره نو بیا موږ واکسینیشن څه فائدنه نه لري. اول سکریننګ پکار ده، خصوصا هغه ډګ بیوزر کسان چې دي، د معتادین کومې دواګانې چې آی وی درکې دي ځانته، دغه لپاره سکریننګ ضرور ده. اول سکریننګ باید وشي، سکریننګ وروسته باید واکسین ورته وشي هپاتایټس بی په خاطر باندې. او د سی په خاطر باندې خو واکسین موږ نه لرو، ایمونایزیشن چینل لرو، سی په خاطر واکسین نشته. او د هپاتایټس ای لپاره هم واکسین موږ لرو چې یو میلا پر کیجی ورته کیږي، نو تقریبا بوستر ډوز بیا سیده د شپږو نه تر اتلسو میاشتو پورې بیا ورکول کیږي، آی ام ورکول کیږي د هپاتایټس ای لپاره. نو دغه د واکسین په بخش کې تاسو سره خبرې شریکې کړې.
بله، او ډاکټر صاحب، که څوک یو ځل په دې تور زړی باندې اخته کیږي، درملنه کیږي، آیا بیا هم د ژوند په اوږدو کې دغه کس له تور زړی سره مخ کیږي، او کنا وجود بیا د تور زړی سره عادي کیږي یا معافیت پیدا کوي؟
نو د دې لپاره بیا موږ سمینات کو، نو خصوصا بیا په دې کې ایچ بی انټیجن ګورو. کچیرته ایچ بی انټیجن دغه منفی وو، نو بیا موږ وایو چې ناروغ اوس ریپلیکیشن نشته د وایرس. او که چیرته هغه مثبت وو، نور ال ایف ټی اب نارمل وي، جی پی ټی، ایس جی او ټی د چن د نارمل حالت د چن زیات وو، نو بیا موږ وایو چې مریض اوس هم ناروغي لري او تداوی باید ورته وشي. او د پی سی آر چې د پی سی آر لوډ هم د شل زرونه لوړي. که چیرته په دې کلینیک کوم ناروغ راځي او دا کلینیک ولري لابراتواري معایناتو کې دا موږ وګورو، نو بیا د لپاره موږ تداوی شروع کوو.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا هم ده چې دغه زیړی چې د مستقیم په ځیګر باندې حمله کوي، د انسان ځیګر ورو ورو لمنځه وړي، ولې په ځیګر حمله کوي؟ آیا د وجود نورې برخې هم متاثره کوي او کنه مستقیم په ځیګر باندې حمله کوي؟ او کله چې ځیګر لمنځه ځي، نو زه فکر نه کوم چې د ځیګر وظیفه د وجود نور غړي مختبوزي، آیا د وجود نور غړي هم ورسره اخته کیږي یا نور غړي هم زیانمنېږي د وجود؟
څور کله چې لیور یا ځیګر ځانمن شو، نو دیل وجنه ناروغ ته امکان لري رینل فیلر هم پیدا شي، ریسپیرټری فیلر هم پیدا شي. د وخت په تیرېدو سره امکان دی ولګي هیپاتو رینل سندروم ورکی ورته، هیپاتو ریسپیرټری سندروم ورکی ورته، نو امکان دی ولري د دې سبب هم شي.
بله، او ځیګر وظیفه کله ځرا اوریدونکو ته واضح کی؟ دا خو د قلب وظیفه خو ډیره واضح ده چې هغه د انسان وجود ته وینه پمپوي، او د انسان د نفس اخیستو یا د سا اخیستو لامل کیږي. ځیګر هم ممکن ځینې اوریدونکو ته دا پوښتنه وي چې ځیګر د انسان په وجود کې څه وظیفه مخته وړي، او که چیرته دغه ځیګر زیانمنېږي د زیړي له کبله، انسان له کومو ستونزو سره مخامخ وي؟
لودین صاحب، دغه ټوکسیک موادو په فلټر کې رول لري، بل چې د وینې په صفا کېدو کې رول لري، نو دغه یو څو دغه دي چې ډیره مهمه حیاتي وظیفه سره رسېږي.
بله، په دې لاره چې دغه اوریدونکو زموږ او تاسو خبري واوري او عملی کې، ډاکټر صاحب تاسو د تداوی امکانات ته مخکې په افغانستان کې اشاره وکړئ چې په افغانستان کې د محل امکانات شته، خصوصا هغه مغلقې بڼې هم چې مثلا کې چیرته یو چاته پړسو پیدا کیږي. کوم وخت ډاکټر صاحب دغه موضوع دې ته رسیږي چې د انسان ګېډې ورسره پړسو وکي یا ګېډې وپړسیږي؟ آیا که په ابتدایي مراحلو کې دغه زیړی وي، په تداوی سره یا په دارو درمالو سره دې هته رسیږي چې انسان مثلا پړسوب اندازې ته ونه رسي، اول پړسوب ته رسیږي، آیا بی غوري کیږي، بی باکانه چلند ورسره کیږي، سم مریض خپل درملنه نه کوي، او کنه له درملنه سره سره ممکن او د مریض وضعیت دې ته ورسي چې ګډې و پړسيږي او ځیګر لمنځه لاړ شي؟
اصلن خو تاسو خبر ده یو کسان چې بالکل خپل ځان ته توجه نه یو دی، په دې هپاتایټس کوم نه یو باندې اخته، نو دې کې لاس پیندل اس کالو په جریان کې تشل کالو پورې وخوتلې غنبات د تبیا د لیور فیلر یا د ځیګر عالمي کیفیت پیدا شي. یو لاس هم دا ده، بل دا چې په صحیح دوه سره دوا ناخیستل، امکان دی ولری کوم دوه شي ډاکټران له خبرته شوی یغه منظم نه اخیستي او بیا کیفیت دی دوا خرابي دغه عوامل چې امکان دی ولری چې لیور فیلر یا لیور سیروزس سبب شي.
بله او ډاکټر سی برازیل اکثر دغه دی انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو بیا به هڅه وکړو چې بل ډاکټر سب سره اړیکه ونیسو چې موږ سره وعده کړی ده انتقال سره قوم لیو انسان بل انسان ته تر سره کیږي.
انتقال خو مختلف د هر یو هپټایټس هر نوې جدا ده د هپټایټس ای چې دا بګورل ده مثلا د منتنشوي غذانه یا د منتنشوي وبونه یو کس استفاده کړي هپټایټس ای باندې اخته ده او بل کس استفاده وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي بل ورور هم په هپټایټس ای باندې اخته شي نو فیکورل ده فیکورل ورته وایي یا د غذا او د خوړو د منتنو غذا او خوړو وبو د شان انتقالېږي او بل نور د کومه د غچې د هپټایټس بی هپټایټس بی ترانسمیشن چې دا د وینې د ټول محتویاتونه د وینې نه یو کس منتن ده هغه بل کس ته وینې دغه کړله کوم جرحې سره پتاماس کې شولای یو نیډل د نیډل د وخت خپل ځان ته ځرک یو ک دې وجنه انتقالېږي بل سیکشوال کانټاکټ چې دا کورول وجنه هم امکان لري چې دا انتقال شي اکیوټ هپټایټس بی چې اکیوټ هپټایټس بی په سلیوا کې یعنی لاړو کې هم موجود ده په سیمین یعنی د نارینا په کوم دغه چې دا مردي چې په کې هم دا موجود ده او وجنه سیکریشن د کوم د زنانو چې کوم سیکریشن پرازاتي په دې کې هم د هپټایټس بی وایرس موجود ده او دین انتقالېږي.
کور ودان
هپټایټس بی پرازو
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او سی خیر وسې زکه چې موږ تاسو سره د نیم ساعت زحمت اجمنه کړې و تاسو نیم ساعت زحمت وېست ډیره مننه دا چې تاسو صحت هم خنه دی نو مننه چې راغلی خبرونه کې مرا سره غډون وکړ کور ودان سلامات او سی د خبرونه په دې برخه کې د انتانی ناروغیو بل متخصص ډاکټر صاحب عبد الاحد سرخرودای استډیو ته وصل شوی سرخرودای صاحب ستړي مشي مننه له تاسو نه هم چې لبختیا او سره سره مو زموږ بلنه ومنله راځي به سید ما ورکو تر اوسه د زیړی په باڼو باندې تم شوی وو د انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو اوس راځي لکه په دې بحثو کې هم دغه د زیړی په ډاله کې چې څو ډول زیړی دي کوم ډول په افغانستان کې ډیر عام دی او کوم ډول تاسو ډیر مریضان مراجعه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه د زیړی ناروغان چې دی په ټوله کې کله چې موږ وایو هپټایټس یا د دیګر التهاب نو د دې عوامل چې دی د عمومي صورت سره په دوو برخو ویشل کیږي یو انتانی عوامل دي او بل غیر انتانی عوامل دي. په دې انتانی عواملو کې 15 ډول وایرسونه چې هغه ډیر زیات معمول دي د دیګر د التهاب یا د هپټایټس سبب کیږي چاغه عبارت ده هپټایټس اے بی سی ڈی ای هپټایټس سره یو نو بل هپټایټس هم چې شپږم ډول دغه جی هپټایټس ده په دې شپږ نو کې هپټایټس اے او ایچ ده د اوروفیکل ده اوروفیکل معنا ده چې د خولې لارې اخیستل کیږي او متوقی دا څلور ډول چې دا بلډ بورن یا دی وینې او دی وینې د محصولاتو لاره انتقال دی شي.
bale او ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او سې کور ودان اوریدونکو پښتنې کړې دي راځي چې د برخې کې دی اوریدونکو پښتنه واورو چې دا اوریدونکو څه وایي واتس اپ شمیرې ته یو اوریدونکو پیغام را لګلې دی د واتس اپ د شمیرې پیغام به واورو چې اوریدونکو څه پښتنه کړې ده.
السلام علیکم منورم د پکتیا ولایت مرکز ګردی زمې تاسو ته وست میسج پریږدم په ډېری بخښنې سره دغه د زیړی په حقله که څه معلومات راکې تاسو په دې متن کې لیکلي دي چې تقریبا 15 ډول زیړی دی او تر هغه خطرناک تر ټولو خطرناک تور زیړی دی دغه د سپین زیړی او زیړی په اړه څه معلومات راکې چې سپین زیړی څومره خطرناک دی که هر یو په جزئیاتو سره د تفصیل سره معلومات راکړئ چې د بخوي کوم زړای څومره د مرګ سبب ګرځي او څومره خطرناک دی او په څومره وخت کې علاج کیږي مکمل علاج کیږي او کنه مننه.
کور ودان مننه اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و زموږ واتس اپ شمیره ته خپل پیغام پرې خیو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورید د ورور چې څه پوښتنه او پوښتنه ما پوښتنه یاداش کړله تاسو اتمن لیکلې ده میرا باندې
ډېر ښه پوښتنه کړې. واقعا چې دغه پوښتنه اکثرا زموږ مریضان موږ نام کوي په دې هپټایټس کې چې دی یا زیړی کې دا بی او سی چې عام خلک بی زیړی ته تور زیړی وایي او سی زیړی ته سپین زیړی وایي په دې کې د خطر دغه داده چې بی زیړی او سی زیړی چې دا اکثرا مزمن کیږي. مزمن معنی دا ده چې یعنی دا ځندنه کیږي په انسان کې پاتې کیږي د ډیر وخت لپاره. لیکن هپټایټس ایچ دا او هپټایټس ای دا نو زیړی چې خلک ورته عام زیړی وایي یا زیړ زیړی وایي نو دا اکثرا سلف لیمیټډ دی یعنی په خپل خکیږي. معمولا خپل دوره لري چې درې هفتو کې کلینیک راز علائم په مریض کې خکیږي. لیکن د تور زیړی چې بی زیړی ده دا په سلو کې 90% مریضان دغه زیړی نم خکیږي. 10% ناروغان وایي کېدی شي ځنډنی شي. ځنډنی معنا دا ده چې دا درملنې ته ضرورت پیدا کوي چې باید درمل واخلي. په دې سپین زیړی او تور زیړی دا ورور چې پښتنه وکړه چې کوم یو ډیر خطرناک ده. خطرناک سی زیړی ځکه ده چې 15% مزمن کیږي. کله چې موږ وایو چې مزمن هپټایټس معنا دا ده چې دغه مریض که زر تشخیص او درملنه ونی شي نو پایله به لیور سیروسس او هپاتیک سلور کارسینوما وي چې دا یو اختلاط ده د سپین زیړی. او د بی زیړی چې دا اکثرا چانس د کرونیسټی یا د مزمن کېدو چانس کم ده. یوازې په 15-10% پیښو کې ممکن مزمن شي او قابل د درملنه. لکه ورور پوښتنه کړو چې آیا دا بیخي له منځه ځي که نه ځي. زمونږ هیوادوالو ته ډېر زیات دا تشویش ده او موږ ته بار بار دوی مراجعه کوي کلینیک ته او شفاخانې ته چې دا زیړی مې ولې نه ختمیږي. زه خپل ګرانو هیوادوالو ته یو عرض لرم چې هپټایټس بی از کیوریبل. کیوریبل معنی دا ده چې کیور کیږي نه او بخی قابل دی کنټرول ده. یعنی کنټرولیبل ده خو کیور کیږي نه. 100% لمینځه نه ځي. یوازې یو ریسرچ ما ولوسته چې هغه په کوم هیواد کې چې دغه شوی ده په 80% پیښو کې هپټایټس بی هم کیور کیږي لمینځه ځي. معنا دا ده چې هغه څوک چې پاریز نه کوي. ګوره یو نقطې ته زه خپل هیوادوالو ته اشاره کوم چې اکثرا زموږ مریضان چې موږ ته مراجعه کوي دوی د غوښې نه پاریز ده د لوبیا نه پاریز ده خوراک قاطع نه کوي وایي چې زما زیړی ده. هغه څوک تجارب دا ښودلی چې پاریز یې کړی ده لوبیا یې نه دي خوړلي غوښه یې نه دی خوړلی نو دوی اکثرا ښه شوي نه دي یا په ځنډنه هپټایټس باندې بدل شوی ده. نو زما توصیه دا ده ګران هیوادوالو ته چې ښه خواړه تازه میوه سبزیجات او استعمال کې او غوښه هم مشکل نشته خوړی شي. غوړ چې د اکثرا زموږ ناروغان پوښتنه کوي چې غوړي وخورم که نه. ګوره روغ سړي ته هم ډېر غوړي ښه نه ده. موږ باید د غوړي استعمال کم کړو. نو خدای وکړي چې د زموږ د ورور سوال ځواب شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح راځي. د یو بل اوریدونکو پوښتنه هم واورو بیا به بحث ادامه ورکو.
السلام علیکم رورا جوړی په خیر د آزادۍ رادیو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلام. رورا زه په تور زیړی اخته یم ایچ بی ایس ته. خو کله دوایي واخلم ختم شي بیا یو څو میاشتو وروسته بیا چې ټیسټ وکړم بیا را پیدا شي څه وکړم. دوه درې واره لاړم ډاکټر ته ختم شو بیا را پیدا شو. اوس په حال شته دی خو زه انشاءالله کمزوری کړی نه یم. تقریبا درې څلور کاله مخکې دا تور زیړی ما را جوړ شوی دی.
ښه ډاکټر صاحب تاسو د اوریدونکو پوښتنه هم واورېده. وایي متاسفانه چې څلور کلونو را په دې خوا اخته دی درملنه مې کیږي ما بیا چې وایي ټیسټ کوم ټیسټ مثبت راوځي.
دې ورور ته زما توصیه دا ده چې تاسو ایچ بی ایس انټیجن چې هر وخت معاینه کوي دا مثبت دی. مثبت معنا دا ده چې دا انټي وایرس تا وجود کېشته ده لکن تا ته څه نه وایي معنا یې داسې ده دې ته به تشویش نه کوي یوازې مهم معنا دا ده چې تاسو خپل ایس جی پی ټي یا د ځیګر یو ټیسټ ده چې هغه هر درې میاشتې بعد تاسو کوي او خپل پی سي آر هر شپږ میاشتې بعد تاسو باید تکرار کوي مهم ترینه معنی چې ده هغه پی سی آر ده چې موږ د وایرس لوډ یا د وایرس شمیر معلوم کو چې څومره ده که چیرته د دې وایرس شمیر د 100,000 نه بري نو موږ دغه مریض کاندید ده چې موږ دې ته انټي وایرل دوا ورکو یعنی ضد وایرس درمل ورکو متوجه اوسئ چې د وایرس ضد درمل کله چې شروع کیږي نو وایرس چې لوټ کمترین سرحد ته ورسېده معنا دا ده چې لس پنځلس انټرنیشنل یونټ په دې حدود کې موږ باید وساتو رنج د دغه وایرل لوټ نو دې مریض ته څه نه وایي که چیرته یوازې ایچ بی ایس انتیجن مثبت وي نو دا یو هیلتي کریئر ده نورو خلکو ته دا وایرس انتقالي لیکن دغه خپل دې ناروغ ته څه نه وایي دا مرض دې ته تشویش ونی کی مقصد ما مخکې مرز وکړه چې هپاتایټس بی دا کنټرولیبل دی کیوریبل نه دی یعنی بیخي له منځه نه ځي تاسو هر وخت ځان ته تشویش مو پیدا کوي او ډاکټرستون هم هر وخت مو کوي یوازې ایس جی پی ټي د هر درې میاشتې بعد وګوره او پی سي آر د شپږ میاشتې بعد تکرار کوي انشاءالله د اختلاط او نورو ستونزو سره به تاسو نه مواجه کیږئ دې ته به تشویش نه کوئ
ښه ډاکټر صاحب مخکې دغه د انتقال په پروسې باندې وغږېدو ما ښه ده چې لږ زره نور هم دغه مسله واضح کړو هم د خلی له لارې نه هم د جنسي اړیکو له لارې نه او هم د وینې له لارې نه دغه د زیړي ډولونه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي اوس راځي لکه په دې تم شو که هغه کورنۍ چې له بعده مرغه په کورنۍ کې یا په فامیل کې دغه یو ناروغ کس لري څنګه له غسر چلند وکي مثلا هغه کس ک ناروغ وي ک نارینه وي یا ک خځه وي هغه مثلا د خپل د ژوند له شریک سره څه ډول چلند وکي ترڅو مسؤون سره پاتې شي څه وایي څه سپارښتنې لري هغه کسانو ته چې په کورنۍ کې د محل د تور زیړي یا هم مثلا د سپین زیړي ناروغ لري چې تر ټولو خطرناک زیړي دي
بله زه عملا دا مریضان نن هم ز خپل شخصي کلینیک کې دا مریضان ما وکتل په شفاخانه کې دا مریضان وګورم یو سوال ډیر خلکو ته دا ده چې زه واکسین وکم مقصد سپین زیړی یا عام زیړی چې خلک ورته چی زیړی دا د وقایع لپاره واکسین او یا ایمیونوګلوبولین دا نه لري متوجه اوسئ چې هپاتایټس سی لپاره واکسین او ایمیونو ګلوبولین نشته ده د هغې لپاره خاص توصیه د وقایې لپاره ده لاکن که چیرته یو څوک په بی زیړی یا تور زیړی باندې اخته وي د هغې لپاره واکسین شته ده واکسین موږ باید چا ته وکړو هغه څوک چې ډېر کلوز کانټاکټ لري لکه مخکې هم ډاکټر صاحب په دې باندې اشاره وکړه چې دا د درې لارو نه دا انتقالیږي لکه هپاتایټس بی سی ڈی چې ده او جی هپاتایټس دا بلډ بورن ډیزیز ده بلډ بورن معنا دا ده چې د وینې د لارې انتقالیږي او د باډي سیکریشن یا باډي فلوئید کې هم موجوده ده نو دا انتقالیږي بنان اوس لارې څه ده که یو څوک مثلا موږ وایو چې د درې لارو نه نو اول لارې دا ده چې پرنټل معنا دا ده که چیرته د اخته شخص وینه د سالم شخص وینې سره بنا په هر علت په تماس راشي مثلا زه ساده مثال ورکوم تاسو ته پکور کې اکثر کورنۍ چوغوري یو دانه ناخونګیر لري دوی نوک چې کټ کوي نو دا ناخونګیر که چیرته یو څوک په نوک کټ کی او د دې شخص مخته شخص د خپل نوک زخمی کی نو په دې ناخونګیر کې وینه پیدا کیږي که څوک جانب مقابل دا ناخونګیر استعمال کی او هغه خپل ګوت زخمی کی یا تخریش کی یقینا چې دا انتقالیږي بل هغه سامان او لوازم د میک اپ خصوصا چې اکثرا ګډي میک اپ سامان نو دا هم کېدای شي دا انتقال کی د سورنجونو د لارې د وینې د ترانسفیوژن د لارې دا انتقالیږي نو د دغه موضوعاتو نه باید جدي ډډه وکړي هغه څوک چې مثلا سلمانی یا تقاوی ته ځي بهتره ده که چیرته د کوم سامان او لوازم چې دغه ویښتانو د اصلاح کولو لپاره پکاریږي نو هغه کبیل دا شخص فل ولری دا به بهتره ای زکه د انتقال چانس کم ای دا دویم انتقال لاره مونږ ویل چې دا د مور نه بچی ته ځي که چیرته یو مور په هیپاتایټس بی باندې اخته ای نو د ولادت په وخت کې د ولادت په جریان کې او د نوم د کټ کولو یا قطع کولو په وخت کې د هیپاتایټس بی انتقالیږي ماشوم ته نو د دغه ماشوم لپاره ضرورت ده چې میندې قابلیت او یا هغه ډاکټر صاحبان چې په نسې ولادي کې کار کوي او په ولادت خانه کې دغه مور ولادت کوي باید ډاکټر صاحبان خبر کی چې زه په تور زیړی اخته یم ځکه دغه خپل ماشوم ته د ژوند په لومړی څو ساعتو کې البته اووه ساعتو کې دننه دا باید هم واکسین واخلي دغه ماشوم او هم ایمیونو ګلوبولین پچکاري شي که چیرته د دغه ټایم نه وخت تیریږي نو چانس د دې ده چې دغه ماشوم ته هم دغه بی زیړی انتقال شي دریم لاره مونږ وویل چې د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي بناءً توصیه دا ده که یو مور په تور زیړی اخته یي نو یا ښځه په تور زیړی اخته یي نو دا خپل خاوند ته انتقالوي یا برعکس که چیرته خاوند په تور زیړی اخته یي نو خپل میرمن ته انتقالوي نو توصیه دا ده چې کله مرض تشخیص شو په عاجل ډول سره باید جانب مقابل هغه څوک چې اخته نه ده هغې ته زر باید واکسین وشي تر څو چې د دغه مرض څخه مخنیوی وشي د هیپاتایټس سي په مورد کې بیا هم زه یادونه کوم چې دغه نه لري ده واکسین او ایمینو ګلوبولین نه لري بنا ان توصیه دا ده چې دغه همدغه درې لارې چې مخکې ما ذکر وکړه د دې نه د باید ځان وساتي او محفوظ کی ځان تر څو چې د هیپاتایټس انتقال یا ترانسمیشن مونږ کم کړو
که ډاکټر سبیان کې لږ زړه دغه بحث واځي کو کې او څوک په تور زیړی باندې اختوي یا مثلا د غنور زیړی چې تاسو یادونه وکړه آیا دا جنسي مقاربت نشي کولای او کې کوي ځان ته حلار لري او کنه باید هیڅ جنسي مقاربتونه کې ځکه چې خطر زیات دی انتقال
بله یعنی کله چې د هیپاتایټس لپاره مخکې ما وویل چې دا واکسین ایمینو ګلوبولین نه لري بنا سیف ټیکس دا ده چې کانډوم استعمال کړي نو دغه نشته ده دا باید دغه وشي ځکه د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي خو بیا هم چې کوم کیسونه چې موږ لیدلي یعنی چانس ترانسمیشن کم ده نسبت دې ته چې هیپاتایټس د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د وینې د لارې زیات انتقالیږي او نهایی فیصله دا ده چې د کتاب چې هغه څوک چې په هیپاتایټس باندې اخته ده یو کس یعنی پارتنر سیکس پارتنر دا باید سیف سیکس ولري او کانډوم استعمال کړي بل نه نه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي راځي ډاکټر صاحب لږ زره نور هم په همدې تم شو په دغه توبرکلوز یا ټي بي ویروس باندې چې کله موږ تاسو خبرې کولې هغه ته هم داسې ویل شو چې ناروغانو سره باید په کورنۍ کې لږ زره احتیاط وسی کاسای ورته بیل سي مثلا پیاله ورته بیل سي دغه ناخونګیر چې تاسو ویل دا مثلا بیل سي یا مثلا د سلمانۍ یا د میک اپ وسایل بیل سي دغه د تور زیړی په برخه کې څومره دغه مسله صدق کوي که یو کس په کورنۍ کې تور زیړی ولري آیا ارتیا ده چې مثلا دغه د خوراک کاسه یا مثلا د چای او پیاله یا مثلا چاینکه یا هغه څه شین چې ورسره تماس کی دا بیل سي دا مرسته کوي د ناروغي په مخنیوي کې
لکه ما مخکې عرض وکړه چې هیپاتایټس بی او هیپاتایټس سی وایرس چې کوم تحقیقات شوي دي په باډي فلوید کې شته ده یعنی د وجود په افرازاتو کې لکه سلیوا شو د خولې په لواب کې سیمین کې وجنل سیکریشن او نور مایات د وجود کې د شدو کې او کولیسترول کې دي کې افرازيږي لکه دا د ناروغ د وایرل لوډ پورې تعلق لري چې د وایرس لوډ څومره ده هر څومره چې د وایرس لوډ یا اندازه په وینه کې زیات وي نو په دغه مایاتو کې هم موجودیت شته ده بنا ان توصیه دا ده چې عمومي تشویش باید موږ ایجاد نکو ډېر زیات ایزولیشن یا تجرید ته د مریضان ضرورت نه لري موږ کاسه پیاله دې شانو سره ډېر د انتقال چانس نشته ده خو بیا هم د تحقیقات د سیخي چې په د خولې په لواب کې دا وایرس شته ده که چیرته یو څو چا سره د هیپاتایټس بی یا د تور زیړی ناروغ په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري نو که دخلی لوا پا دکاسه که او گرزیگی او جانب مقابل دخلی دی جوف نواخل تر اما او پوری میده پوری او پا کلمو که کم زخم ولری نو چانس دیشتا دا چه انتقالیگی. یعنی کبیلشی خو از درر نلری خدا خو دیر زیاد منگ پا دیبانی تاکید نکو. دیر زمانگ دی تاکید داده چه دی وینی دلار انتقالیگی. نو بنان دی وینی او دی وینی محصولات څخه موږ باید ځان محفوظ وساتو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیو لک دره په دې درملنې باندې هم تم شو درملنې څه ډول دی د همدې زیړې او خصوصا د همدې تور زیړې او سپین زیړې په افغانستان کې امکانات د تداوی شته؟ څومره وخت نیسي او دغه دوا چې دا ناروغ به دوامدار خوري او کنه یو ټاکل شوی دوز لري؟
دا دا پښتنه لک تخصصي د زنده پیغام چې په عام اصطلاح باندې خلکو ته څنګه زدا بیان کوم. خو بیا زه عمومي اورد لرم چې کله چې د تور زیړی اخته ناروغ تشخیصیږي نو زما هیله دا ده چې دغه ناروغان باید د دغه رشتې یو متخصص ډاکټر ته ورشي تر څو چې په درملنه کې او د دې ناروغانو په تعقیب کې خاصه تخصصي پاملرنه وشي. دغه مریضان چې دي لکه یو هپاتایتس بی ناروغ چې مثلا ایچ بی ای انټیجن مثبت دي. ایچ بی انټیجن معنا دا ده چې هم خلک وایي چې زما خو تور زیړې شته ده لکن میکروب مې مرده یا ژوندی ده. دغه ایچ بی انټیجن چې مثبت دي معنا خلک وایي چې میکروب ژوندی ده او چې ایچ بی انټیجن منفی غنو عام خلک دسی وای چې میکروب مرد ده. یعنی د ایچ بی انټیجن پوزیټیو ناروغ ته چې څوک دغه انټیجن مثبتي نو دې ته باید د ډاکټر ډیر خاص پاملرنه وي او عاجل باید د پی سی آر وشي او وایرل لوډ باید تعین شي. کچیرته د وایرس لوډ یعنی پی سی آر کې د 60 نمبر وو نو زر باید درملنه شروع شي. درملنه اساسي درملنه دا ده چې موږ باید انټي وایرس دوا شروع کو یعنی د وایرس ضد درمل باید موږ د ناروغ ته ورکو. نور زمینوي دواګانې چې اکثرا زګورو ما دلته ډیر استعمالیږي ډیر زیات ضرورت نشته ده. فقط موږ باید د ناروغ سبب لمنځوي سو. دا چې اوس دا دوا موږ څومره وخت لپاره ورکو دغه په څو دورو کې د تعقیب لاندې موږ نیسو. کله چې موږ یو چاته انټي وایرس دوا شروع کوو نو دا درې میاشتې بعد موږ د دې جی پی ټی ګورو. شپږ میاشتې بعد پی سی آر ورته کوو چې موږ وګورو چې وایرل لوډ کوم حالت ته روان ده. او بل دا چې موږ یو بل ټیسټ کوو چې ایچ بی وی پروفایل ورته وایي چې موږ دې باندې ځان متیقین کو چې آیا دا مریض سیرو کنورټ شوی ده کنه. سیرو کنورٹ مانا دا ده چې آیا د ایچ بی انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډی راغی کنه یا د ایچ بی انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډی راغلی ده کنه. یو هدف د تداوی هم دا ده چې مریض باید سیرو کنورٹ شي. دویم هدف د تداوی دا ده چې د مریض دیگر مونږ فیزیولوژي د دیگر وظیفه باید مونږ اعاده کو بیرته نارمل حالت ته ورسو. همدارنګه هیستولوژیکل امپروومنت باید په مریض کې راشي. موږ پرې نه دو چې ځیګر کې فایبروسس راشي ځکه کله چې فایبروسس لاړه نو ځیګر شرنک کیږي لور سیروسس باندې دا مریض منتج شو خلاص. نو بنا ان د انټي وایرس دوا دې ته به دامه ورکو. کېدای شي بعضې مریضان یو کال تداوی ته ضرورت پیدا کړي او کېدای شي بعضې مریضان تر دوو کالو ته ضرورت پیدا کړي یا د دې نه زیات. نو درملنه لیک دوامدار ده لکن په هپاتایټس سی کې چې عام خلک ورته سی زیړې وای د دې درملنه ریسپانس د تداوی مقابل کې ډیر ښه ده. په درې لښپد مېشتو کې دا مریضان خکېږي او اکثرا چې دا مریضان ز په شفاخانه کې ګورم او دا مریضان ز تعقیبوم دا مریضان په درې لښپد مېشتو کې د دې پی سی آر منفي شوی ده وایرل لوډ زیرو ده نو دا مریضان خښوی دي او نتیجې هم
خدم. بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح په پای کې فقط غواړم چې دغه د خوراکي مواد په برخه کې هم ځینې سپارښتنه ولري هم دي ناروغانو ته مخکې تاسو کیسه هم یو جی کې اشاره ورته وکړه چې یوازې لغواړو سره باید احتیاط وسی نور باید دغه د زیړی ناروغان په هر غذا باندې ډاډا ورشي. څه وایي په پای کې کوم ډول غذاوي باید ډیر استفاده شي هغه کسان چې زیړی لري او لغواړو نه علاوه نور کوم غذاو سره احتیاط وکړي؟
بل زه یو خپل ګرانو هیوادوالو ته یو توصیه لرم. لکه زه همیشه د خپل مریضان نه پوښتنه کوم په معاینه خانه کې یا په شفاخانه کې چې تاسو ما ته د داسې یو خوراک نوم واخلئ یا د داسې خوړو نوم واخلئ چې هغه په غوړ کې نه پخیږي، نو یقینا چې ځواب دا ده چې دغه مستې ده، شړومبې ده، نو دا به خوري چې دا یو بلانسډ یا متوازن غذا نه ده. او په یوازې دې چې موږ مریض سره کومک وکړو نورم مریض ته موږ ستونزه ایجادوو، د مریض مقاومت ورځ پر ورځ خرابیږي او د ناروغ مقاومت چې کم شو د وایرس لوډ کېدای شي زیات شي. بنا ان توصیه دا ده کله چې موږ د غوړی مساله وایو، یعنی دا کولی شي یخنی خوروا وخوري، مشکل نه لري، کولی شي دا مثلا د خوسکي غوښه وخوري، د چرګ غوښه وخوري، هیڅ ستونزه نشته. د لوبیا کې نخود کې هیڅ مشکل نه لري. ګوره زه اکثرا ګورم دلته دا مریضان ما ته ډیر راځي، زه ګورم چې حتی زمونږ د ډاکټر صاحبانو توصیه دا ده چې ته غوښه مخوره، لوبیا مخوره. موږ د دې لپاره ریفرنس لرو، کتاب ذکر کړی، تحقیق په دې شوی ده هغه څوک چې د تور زیړي یا د سپین زیړي له وجې په کوما کې شفاخانه کې بستر وي، نو هغې ته په شوانه روز کې موږ 50 گرامه پروټین خوړی شي. نو موږ یو څوک چې روغ جوړ ده په خپلو خپو معاینه خانې ته راځي او هېڅ ستونزه نه لري، ځیګر یې سالم ده، نو دې ته موږ باید ولې د غذا محدودیت ولګوو؟ دوی کولی شي غوښه وخوري، دوی کولی شي لوبیا وخوري. ډېر زیات تاکید دا ده چې دا په ویجیټیبل پروټین باندې، ویجیټیبل پروټین وایي دا ښه ټولریټ کېږي، ښه تحمل کېږي. دا توصیه دا ده چې یعنی سبزیجات، میوجات او پروټین واخلي، دې کې څه ستونزه نشته. ده
بله، او ډاکټر صاحب فزیکی فعالیت کولای شي پلان لکه په یوه نیمه دقیقه کې خپل خبرې راټول کړي. انسان چې په زیړی اختاوی زیګار هم مثلا زیانمنېږي، فزیکی فعالیت، ورزش، منډه یا مثلا نورې لوبې چې ډېرې ثقیلې نه وي کولای شي؟
ګوره د زیړی په درملنه کې موږ دوه دغه لرو چې ام مریض ته موږ باډي ریسټ باید ورکو. باډي ریسټ معنا دا ده چې ان فزیکل اکټیویټي باید ډېر ساقه کارونه دا باید ونې کی، لکه استراحت ضرورت ده ورته. او هیپاتیک ریسک نه مطلب دا ده چې موږ هغه دواګانې چې په کبد کې یا په ځیګر کې د دې میټابولیزم کېږي موږ باید هغه دواګان نه اجتناب وکړو. زما توصیه دغه ناروغانو ته دا ده چې کله چې دوی ته ستونزه پیدا کېږي حتماً یو متخصص ډاکټر ته باید ورشي، په خپل سر دواګانې د دواخانو نه باید وانخلي. ځکه اکثرا زه ګورم استاد فکر وکړي چې اولین دوا چې هغه ځیګر باندې ډېر بد تاثیر کوي هغه پرسټامول دوا هغه د هر افغان په جیب کې ده، دوی په دواخانو کې ماخلي، یا د نور د درد دواګانې ډېر زیات په دلته استعمالېږي او خلک یې اخلي. نو دا زما توصیه ده چې هم موږ باید ځیګر ته استراحت ورکو، عوام باډي ریسک ورکو، نو ډېر شدید فزیکي فعالیتونه، شاخه کارونه، خانه دا ورته.
ډیر ډیر مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدلته پای ته ورسیده. یو ځل بیا له خپل درنو میلمنو د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزی او د غرض د انتانی ناروغیو له بل متخصص ډاکټر عبدالحد سرخرودین ډیر ډیر مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپل نظرونو او پوښتنو مو زموږ خبرونه لا ښکلې کړل. له هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له موږ سره روخ نشولې. د رادیوګانو مو مخورې پراتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.